ډیره زیاته مننه امید مرزبان دا یو ساعته خپرونه ده. امان الله مرسی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د سرپرست په توګه وټاکه او د پخواني مشر رحمت الله نبیل د خدماتو ستاینه کړې ده. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو لویو پیښو په اړه هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. تمه ده چې افغانستان ډېر شر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل هیواد یې نیت نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو اعلامیه کې ویلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو حمله چې د څلورو ماشومانو په شمول 9 ملکیان پکې وشل شول او لږ تر لږه 23 تنه نور ملکیان ژوبل شول غندي. طالبانو د سه شنبې په ماښام د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه له خونځي او هستوګنو بلاکونو څخه د کندهار پر هوایي ډګر حمله وکړه چې 40 ساعته دوام وکړ. د ملګرو ملتونو په اعلامه کې ویل شوي چې لومړنۍ رپورټونه ښیي چې طالبان په بازار کې له خپلو موټرو ښکته شول او ډزې پیل کړې چې له کابله دوکانداران او لارویان ووژل شول او یا هم ټپیان شول. خبر پاڼه زیاتوي طالبانو جګړه هغه بلاکونو ته وغځوله چې د امنیتي ځواکونو او د هوایي ډګر د کارکوونکو د کورنیو غړي پکې اوسي. یوناما وایي چې دوی له لومړنیو معلوماتو سره سم په دې حمله کې 45 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرتو ازیفیدو ویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړیږي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. افغانستان له 2009 کال څخه هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. په امریکا کې د الوتکو د دوو افغان میخانیکانو د منډولو لپاره لا هم لټه دوام لري. د الوتکو دوه افغان میخانیکان چې د I-29 سوپر توکانو جنگي الوتکو د روسنې لپاره امریکا ته لیږل شوي وو بې درکه شوي دي. د امریکا د هوایي ځواک چارواکو ویل دا دوه افغان میخانیکان د مودي هوایي ځواک له اډې تښتېدلي دي. د دواړو افغانانو د سږ کال د فبروري له میاشتې څخه په مودي هوایي اډه کې له یو شمېر امریکانو سره یو ځای زده کړه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي اردو درې افسران چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي خپل هیواد ته د ستنېدو په ځای کاناډا ته وتښتېدل چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه ونیول. د افغانستان او هند کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند په نویدا کې د شهید ویجی سنگ پاتیک له سپورتي کمپلیکس څخه د کورني میدان په توګه کار اخلي. دا تفاهم لیک پرون د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس نسیم الله دانش په نوې ډیلي کې له خپل هندي ساري سره لاسلیک کړ. په دې لوبغالي کې 40,000 نندارچیان ځایږي چې ظرفیت یې تر 100,000 پورې رسیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ مسؤلانو د دغه میدان اسناد رسمن افغان لوري ته وسپارل.
الحمدلله دغه ډیره مونږ ترلاسه کړ او هندستان نه مننه کوو. هندستان کرکټ مسؤلینو د افغانستان د ډیرو اجرایي رئیس ته رسمن په جوما استخې دغه میدان اسناد ورکړل او دغه میدان د افغانستان د ګرمي کرکټ ټیم باندې ونومول شو.
حاضر دمه د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو مسابقو کې د شارجې میدان د خپل کورني میدان په توګه کاروي. دا هم د سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته ویل د ځواکونو په استلو کې د اوس لپاره د پوښتنې ځای نشته. ترکیه له 2014 څخه د بغداد د حکومت په مشوره د روزنیز ماموریت لپاره موصل ته څیرمه پوځیان ځای پر ځای کړي دي. تیره اونۍ چې کله دې سیمې ته ترکیې نور پوځیان ولېږل د عراق په پلازمینه کې انتقادونه وپارول. اردوغان ټینګار وکړ چې استولي پوځیان جنگي یا محارب سرتیری نه دي. د زیاته کړه چې د روان دسمبر په 18 باندې ترکیه، امریکا او د عراق د کردستان د کورواکي سیمې ترمنځ درې اړخیزه غونډه ترسره شي. ایرانی خبری اژانسونو پرون ویل چې لسګونو ایرانیانو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې په تبریز ښار کې په آذربایجان کې د شیعهګانو د وشل کېدو د ادعا په ادراس کې د آذربایجان د قونسلګرۍ مخته مظاهره وکړه. ایرانی خبری اژانسونه وایي چې مظاهرهچیانو آذربایجاني چارواکي په خپل هیواد کې د شیعهګانو په ځپلو تورن کړل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مالی مسؤل په وروستیو اونیو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې وشل شوی دی. د امریکا د پوځ وایي ډګروال سټیف وارن پرون وویل ابوسلح او د دې ډلې دوه نور مشران په هوایي برید کې وشل شوي دي. وارن ابوسلح د اسلامي دولت د وسلهوالې سخت دریځې ډلې د مالي شبکې یو تر ټولو لوی او تجربه کار غړی وباله. او د بلاروس لیکوال استفلانا الکسی ویچ پرون د سویډن په پلازمین استوکهولم کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ترلاسه کړه. د 2015 کال د فزیک، کیمیا او طب د نوبل د جایزو ګټونکو هم په یو لړ مراسمو کې جایزې واخیستې. د نوبل د ادبیاتو د کمیټې رئیس سویډنی لیکوال پار وستربرګ د نوبل د ادب د جایزې د ورکولو په مراسمو کې الکسی ویچ ته مبارکي وویله.
Шведская академия поздравляет вас.
Девой Гране Светлана Алексеевич, де Сведен Академия таста мубареки вай, ау балана даркевичи ост де сакал да адабиату лапара, де Нобел джайза де Сведен да пача ала хазрат Карл Густав лаласуну вахлай. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې بیا د تونس د څلورو اړخیزو ملي ډیالاګ ډلې یو غړي ته د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د توریزم پر ضد جنگ پر یو بشپړ لومړیتوب بدل شوی دی. الکسیویچ د نوبل د ادب د جایزې له ګټلو وروسته په عام محضر کې په لومړنیو څرګندونو کې په اوکراین کې د روسیې لاسوهنه وغندله او هغه یرغل وبله. د 18 کلنې الکسیویچ پلار د بیلاروس او مور د اوکراین ده. تاسو زمون غږ ازادي رادیو اورئ. په روانه خبرونه کې اورئ چې مسعود اندرابي د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د نړۍ مطبوعاتو ته هم په دې خبرونه کې کتنه لرو او دا هم اورئ چې افغانستان به ډیر ژر د نړیوال سوداګرۍ د سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي.
د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د ډبلیو ټي او غړیتوب لري هغه هم سره وګورو چې هیوادونه د تجارت او سر آزاد شي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې د دینی عالمانو تبلیغ مهم ګڼي. دا موضوع په یو تفصیلي رپورټ کې اوریدلی شئ. د نور رپورټونو ترڅنګ له دې هم خبرېږي. په ترکیه کې میشت روسان ویره لري چې د روسیې او ترکیې ترمنځ سیاسي بحران به د دواړو خواوو ترمنځ تفاهم او دوستي له منځه یوسي. د خبرونې دوهمه برخه بیا یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخې او ورپسې د ډرامې اړوند بحث ته ځانګړی شوی ده. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 اورېدلی شئ. مسعود اندرابي د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست وټاکل شو. دا پریکړه پرون ماښام د ولسمشر له لوري په یو امنیتي غونډه کې وشوه. اشرف غنی ویل چې رحمت الله نبیل په خپله خوښه استعفا کړې ده او دم منلې ده. عصمت ساروان د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته له دې ومنله چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړې. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونی امنیتي غونډه کې چې اجرایی رئیس عبدالله هم حاضر و، ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ. د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابي صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابي تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال و. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي وو چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان کې ووژل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وباله او د افغانستان پر حکومت یې انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزي د حکومت یوازینی جک پوری چارواکی و چې لا هم په خپله چوکۍ پاتې و. ولسمشر غني د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس شاغلی نبیل صاحب خپله استعفا له ما سره شریکه کړه، خو د دوی په خپله خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوه. ویل کېږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غني د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لیرې کړ. کندوز په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
و امریدل چې مسعود اندرابی د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست ټاکل شوی دی. ولسمشر غني د ملي امنیت د ادارې د پخواني مشر رحمت الله نبیل د خدماتو ستاینه کړې ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان له 2009 کال څخه هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. دا ټولنه 160 غړي لري او حاضر دمه مرکز د سویس په جنیوا کې ده. په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د اهمیت په اړه عصمت ساروان د اقتصادي چارو له صاحب نظر او د سوداګرۍ وزارت پخواني ویان وحید الله غازی خیل سره مرکه کړې ده. غازی خیل په پیل کې ویل
افغانستان تفوق له زیات غړیتوب لري، ځکه د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د دبلیو ټی او غړیتوب لري هغه یو سل اووه پنځوس هیوادونه دي. تجارت ور سره آزاد شي، موږ له پاکستان سره چې کومې ستونزې لرو دا به تقریبا په دې معنا حل شي چې کله پاکستان سره ترانزیت تجارت ستونزې پیدا کېږي، درېیم هیواد یا درېیم سازمان نه وي چې په هندې پاکستان غړیتوب ولري، هم یې افغانستان غړیتوب لري، هغوی ته موږ شکایت وکړو. منګ خپل بیرته پاکستان ته شکایت کوم متاسفانه. نو دې سره په زمنګ معلومه زمنګ صادرات زمنګ واردات ټول د ستاندرد شي او زمنګ کوزي به سره حل شي.
ځینې هیوادونه د دې سازمان غړیتوب تزړه نشي کوي، ځینې تاوانونه هم لکه چې لري هغه څه دي.
له شکه د دوی مسؤوله فرضاً په دې کې یو تړون په کې دا دی د دې غړیتوب چې اخلي چې خپل هغه به ښیي چې فرضاً زه خارجي مالونه افغانستان ته راځي په دې به محصول زما تعرفه به څنګه وي. تر یو ټاکلي وخته پورې ته تعرفه پرې نه شي کولای، کېدای شي ځینې هېوادونه له دغې نه وېرېږي چې د دوی له صادراتو سره مرسته نه کوي. ولې اوس خو په ټوله دنیا کې تجارت آزاد دی، افغانستان هم د ټولې دنیا سره تقریبا تجارتي اړیکې لري. افغانستان ضرورت دغسې یو تړون ته لري او فکر کوم له تاوان مې ګټې زیات دي. خو ډېره وخت افغانستان د سازمان د سختا سازمان غړیتوب هم لري، هغه هم دبلیو ټی او ته ورته دی. یعنې که افغانستان دا واخلي که وانخلي، دوی د مرکزي آسیا د جنوبي آسیا د تړون لاسلیک کړی دی سختا، هغه کې غړیتوب لري. نو زه فکر کوم د دبلیو ټی او یا د نړیوال تجارتي سازمان ګټې افغانستان ته زیاتې دي نسبت تاوان ته.
د افغانستان ادب سوداګری په نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او کې د افغانستان د غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه مو چې په ډیر نږدې راتلونکو کې به ترسره شي. د افغانستان د اقتصادي او سوداګری د چارو کارپو او د سوداګری وزارت د پخواني وین وحید الله غازی خیل څرګندونې مو واورېدې.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د نړۍ او لویدیز یو شمیر ورځپاڼو او خپرونو پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس په اړه مطالبه او مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې پاکستان ته د افغانستان ولسمشر د سفر په اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې اشرف غنی د پاکستان له بېساري تود هرکلی سره مخ شو. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د ولسمشر اشرف غنی الوتکه د اسلام آباد پر هوایي ډګر کېناسته د پاکستان مقاماتو تود هرکلی حیران کړ. ورځپاڼه وایي د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د پوځ لوړ رتبه چارواکي په سره قالینه د افغانستان د ولسمشر هرکلی ته راغلي وو او نه یوازې دا بلکې اشرف غنی د درناوي لپاره د توپ یویشت ډزې هم وکړې. نیویارک ټایمز د پاکستاني چارواکو لخوا ولسمشر غنی ته دا تود هرکلی اسلام آباد ته د چین د ولسمشر او د سعودي عربستان د پاچا له سفرونو سره چې شاندار هرکلی ورته ویل کېږي مشابه ګڼلی دی. دا مطلب لیکونکی وایي د پاکستان دا ګام د دې سرګندوی ده چې اسلام آباد اوس غواړي له کابل سره اړیکې ترمیم کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په اسلام آباد کې د ترسره شوي کانفرانس او پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه مطلب خپور کړی دی. وال سټریټ ژورنال لیکي افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره به هڅه کوي. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان د مشرانو دا موافقه وایي چې پاکستان او افغان مشرانو دا موافقه په داسې وخت کې کړې چې اخوا په کندهار کې د دولت وسلوالو مخالفانو پراخ برید ترسره کړ چې ودرش ملکی وګړي پکې ووشل. نیویارک ټایمز هم د کندهار د وروستي برید په اړه مقاله خپره کړې او وایي چې د طالبانو د برید چې یو شمېر کسانو یرغمل کړل دوه ورځې دوام وکړ. نیویارک ټایمز د افغانستان د وروستیو امنیتي پیښو په ترڅ کې د هلمند د خانشین ولسوالۍ د سقوط په اړه خپره شوو رپورټونو ته هم کتنه کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې د دینی عالمانو تبلیغ مهم ګڼي. دا د پنجشنبې په ورځ د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې د نمانځلو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د شپاړس ورځني کمپاین د پای ته رسېدو پر مهال ویل چې په پام کې لري د ښځینه مبلغینو په یو ګروپ وګماري چې په اسلام کې د ښځو دریځ روښانه کړي. په عین وخت کې د افغان میرمنو شبکه وایي د ښځو له حقونو سرغړونه د بشر له حقونو سرغړونه ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه د ده په لومړیتوبونو کې ده، خو له دیني عالمانو هیله ده چې د کورنیو ترمنځ د مینې او محبت د زیاتېدو لپاره په جوماتونو کې تبلیغ وکړي. د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې د نمانځلو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د شپاړس ورځني کمپاین د پای ته رسېدو پر مهال وویل، د جمعې د لمانځه خطبې باید د حقایقو پر وړاندې د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
یکی از اقداماتو که ما روی دست گرفتیم،
یو له اقداماتو څخه چې کوي او له دینی عالمانو غواړو، هغه دا دی چې موږ باید د خلکو په زړونو کې د مینې او محبت تخم وکړو. د جمعې د لمانځه خطبې باید خلکو ته هیلې ورکړي، ناوړه دودونه تشریح او د دین پر وړاندې ناسم ذهنیت اصلاح کړو، او هغه پوښتنې چې ښځې له عالمانو لري باید ځواب شي.
ښاغلي عثماني وویل په پام کې لري چې د مبالغو ښځو یو ګروپ وګماري چې په اسلام کې د ښځو دریځ لا روښانه کړي. د وزارت په خاطر دې هم له دیني عالمانو غوښتي و چې په اسلام کې د ښځو حقونه خلکو ته تشریح کړي. د افغان میرمنو شبکه وایي د ښځو پر وړاندې د دې کمپاین په موده کې ور معلومه شوه چې په زوره ودول، په سیاسي فعالیتونو کې د ښځو د ونډو کموالی، جنسي تیری، کورنۍ تاوتریخوالی، صحرایي محاکمې او داسې نورې ناخوالې هغه څه دي چې د هېواد ښځې ورسره مخ دي. د دې شبکې غړو د ښځو له حقونو سرغړونه د بشر له حقونو سرغړونه د تر شعار لاندې له حکومت وغوښتل چې د خشونت پر وړاندې دې غوس عمل وکړي. روبینا همدرد وویل، د وویل د وزارتونو او ارګانونو ژمنه چې له موږ سره شوي هیلهمند یم چې غوښتنې مو ومنل شي. موږ د ښځو د سنګسار، صحرایي محاکمو او په مجموع کې د تاوتریخوالي مخالف یو. بیا هم د مسؤلینو پام را اړوو چې د دې ستونزې هوارۍ ته زیاته توجه وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جزا پر وړاندې د معافیت فرهنګ، په قضیو کې د قومي مخاورو مداخلې، عدلي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی او داسې نور هغه څه دي چې په هېواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د هیلمن نوماند ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو چې امریکا ته د مسلمانانو د راتګ مخه د ونیول شي د نړیوالو رسنیو توجه ځان ته جلب کړې ده. که چیرې هغه دا خبره په اروپا کې کړې وای پرته له شکه چې بندي کېده، خو د امریکا قوانین مختلف دي او دغه ډول څرګندونو سره بیل چلند کوي. د ازادي راډیو خبری مرکز په دې هکله یو تفصیلي رپورټ برابر کړی چې سلطان محمد سروري جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته هیلمن نوماند ډونالډ ټرمپ په جنوبی کارولاینا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې امریکا ته د مسلمانانو راتګ باید منع شي. دغه میلیاردر د مکسیکو کډوال هم جنسي ښکاریان او قاتلان وګڼل او تورې ولګاو چې د امریکا تقریبا ټول تورپوستي نارینه او ښځې خپله د تورپوستو لخوا وژل کیږي. د ازادي راډیو خبری مرکز لیکي کچېرې ډونالډ ټرمپ دغه خبرې د اروپایي مسلمانانو په حق لکړې وای نو پرته له شک چې بندې کېده، خو په امریکا کې د بیان د ازادي قوانین مختلف دي او د دغو څرګندونو په حق له بیل چلند لري. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې د کینې او نفرت خبرې ځانته ټاکلی تعریف او جدي قوانین لري. د مثال په توګه د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال د یهودانو هالوکوست یا عام قتل یا د نازیانو د نورو جرمونو ردول یا کم ګڼل په جرمني کې د خلکو تحریک یا پارونه ګڼل کیږي او مرتکب یې تر 50 کلونو په حبس محکومېدای شي. اروپایي اتحادیه هم په 2005 کال کې یو ورته قانون تصویب کړی دی. د نیویارک ټایم د کولمبیا د پوهنتون استاد جمال گرینی وایي چې په امریکا کې د نفرت او کینې ډکو څرګندونو په وړاندې د چلند د تفاوت دلیل دا دی چې د اروپا نوي قوانین له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د نازیانو د استبداد په وړاندې تدوین سوي دي. استاد جمال گرینی زیاتوي چې اروپایان دا نظر لري چې حکومتونه یې نه یوازې د بیان د ازادي بلکې د اتباعو د برابري د حق ساتنه هم کوي. د کولمبیا د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي دغه استاد وایي خو امریکایان د حکومت په حقله داسې نظر نه لري، موږ فکر نه کوو چې حکومت مثبته وظیفه لري. په لاس انجلس کې د کالیفورنیا د پوهنتون استاد ایوګینی ولوخ هم وایي چې دا رای ورکونکو او خلکو پورې اړه لري چې کوم فکر ښه ګڼي او کوم بد. هغه وایي کیدای شي موږ داسې فکر وکړو چې له ډونالډ ټرمپ پرته به نړۍ ګلوګلزار وي، خو موږ په حکومت تکیه نشو کولی چې موږ ته ووایي چې څوک خبرې کولی شي او څوک یې باید ونه کړي. د باستن په فلیچر پوهنتون کې د بین الدول د حقوقو استاد مایکل گلینن هم وایي امریکا ته د مسلمانانو د راتګ د منع کولو او حتی که چیرې ډونالډ ټرمپ د مسلمانانو د وژلو غوښتنه وکړي یا برعکس مسلمانان د ډونالډ ټرمپ د وژلو غوښتونکي شي، له حقوقي لحاظه د دغو غوښتنو دفاع کېدای سي، مګر دا چې څوک د خبرې پر ځای په عمل او اقدام ټینګار وکړي او زور زیاتی حتمی بڼه غوره کړي، یعنې داسې چې یو کس د یوې ډلې خلکو مخې ته ولاړ وي او ورته وایي چې هلی مه ګورئ. استاد مایکل گلینن وایي که چیرې کومه خبره څرګند او واقعي خطر ته واوړي نو قانون یې مخه نیولی سي. اوس په امریکا کې خلک دا پوښتنه کوي چې آیا د ډونالډ ټرمپ وروستۍ توندې څرګندونې د ده انتخاباتي هلو ځلو سره مرسته کوي که تاوان ورته رسوي. په داسې حال کې چې د جمهوري پلوو نوماندانو ترمنځ د رسمي انتخاباتي سیالیو پیل ته 2 میاشتې پاتې دي، نظر پوښتنې څرګندوي چې ډونالډ ټرمپ له نورو ټولو جمهوري پلوو نوماندانو مخکې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې میشت روسان ویره لري چې د روسیې او ترکیې ترمنځ سیاسي بحران به د دواړو خواوو ترمنځ تفاهم له منځه یوسي. د ترکیې په انتالیا ښار کې میشت شاوخوا 40,000 روسان په ترکیه کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. تر دې مخکې په روسیه کې بیا میشتو یو شمېر ترکانو شکایت وکړ چې روسي پولیس او ځینې خلک ورسره بد چلند کوي. د انتالیا د تفریحي ښار په یو لوی پلورنځای کې د ترکیې او روسي ښوونځیو ګڼ شمېر ماشومان راغونډ شوي او په ګډه سندرې وایي. پا په عام محضر کې د داسې پروګرامونو برابرول د دوستۍ او د سولې د څرګندولو د هغه هڅو یوه برخه ده چې نن سبا د ترکیې په دې تفریحي ښار کې ترسره کیږي. په داسې حال کې چې په روسیه کې میشت ترکان شکایت لري چې د ترکیې لخوا د روسیې د یو جنګي الوتکې د ویشتل کېدو وروسته په مسکو او نورو سیمو کې له دوی سره بد چلند کیږي. په ترکیه کې میشت روسان هڅه کوي چې د یووالي د پروګرامونو او پیغامونو له لارې د روسي مقاماتو د داسې چلند د تکرار مخه ونیسي. په انتالیا کې د روسانو ټولنه هیله منده ده چې د انقرې او مسکو ترمنځ پورته شوی سیاسي بحران به کم شي، خو دا ویره هم لري چې دا سیاسي شخړه به په ترکیه کې د دوی پر ورځني ژوند اغیز وکړي. لاریسا چې خاوند یې ترک دی او دوه ماشومان لري، په انتالیا کې د ترکیې او روسي ماشومانو د ګډو سندرو د پروګرام یوه تنظیمونکې ده. لاریسا وایي روسان په دې ښار کې هیڅ کومه ستونزه نه لري.
د دواړو ټولنو ترمنځ اړیکه کال په کال لا پسې ټینګیږي. دا روابط په یوه شیبه کې له منځه نه سي تللی، دا امکان نه لري.
په انتالیا کې میشت اکثر روسان په ترکی ژبه خبرې کولی شي او د سیاحت او نورو برخو کې تجارتونه لري، خو نه ویشت کلنه الینا بیا اندېښنه لري او وایي چې د ترکیې لخوا د روسیې د الوتکې له ویشتل کېدو وروسته یو شمېر ترکان دوی ته په غوسه دي. هغه وایي د انتالیا ښار په مرکز کې ورته یو شمېر ترک هلکانو وویل چې احمق روسانو خپل هیواد ته لاړ شئ، خو د انتالیا ښار اکثره ترک اوسېدونکي دغلته د میشت روسانو له چلند راضي دي. امل چقمق وایي روسان زموږ دوستان او د دې ځای اوسېدونکي دي، زموږ ترمنځ هیڅ ستونزه نشته او د یو بل تر څنګ په خوښۍ ژوند کوو. په ترکیه کې میشت یو شمېر روسان په داسې حال کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي چې په مسکو او نورو روسي ښارونو کې میشت ترکانو ورته ویره څرګنده کړې ده. د ترکیې او روسیې ترمنځ وروسته تر هغې اړیکې بحراني شوې چې د ترکیې هوایي ځواک د تېرې نومبر په 14 نېټه د سوریې پولې ته نږدې د روسیې یوه 340 ډوله الوتکه وغورځوله.
ازادي راډیو لوونه تر وو
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د غراس په اف ام 0.15 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. په ازادي رادیو .com ویب پاڼه باندې د ازادي رادیو خبرونه، د غراس مهم خبرونه او نور مسایل هم په واضح او مستقیم ډول اوریدل شي. ټایم مجلې د جرمني صدر اعظم د 2015 میلادي کال شخصیت غوره کړی ده. دا چې ولې انګلا مرکل ته دا لقب یا خطاب ورکړ شوی دی له سلطان محمد سرور څخه اورو.
ټایم مجلې یو 60 کلنه انګلا مرکل ځکه د کال شخصیت غوره کړی چې وایي نسبت نورو سیاستوالو ته د خپل هیواد ښېګڼې ته ډېره پاملرنه لري، د ظلم او انتفاعي سیاستونو په وړاندې درېدلې او د یو اخلاقي قیادت نمونه یې په داسې حال کې وړاندې کړې چې نن ورځې په نړۍ کې کمی دی. انګلا مرکل وروسته له دې چې ټایم مجلې په 1999 کال کې د کال د غوره نارینه یا مین آف د ایئر عنوان د کال غوره شخصیت یا پرسن آف د ایئر ته تبدیل کړ، لومړۍ ښځه ده چې په یوازې سر د دغه مجلې دغه لقب خپلوي. تیر کال دغه اعزازي لقب د یو شمېر ښځو په شمول هغو کسانو ته ورکړل شو چې د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې بېسارې هلې ځلې کړي دي. د جرمني صدر اعظم د سږ کال په پیل کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په وړاندې چې غوښتل یې ټول اوکراین لاندې کړي ودرېدله. وروسته بیا د یونان مالی بحران رامنځته سو چې ټول یورو زون ته یې ګواښ متوجه کړ، خو انګلا مرکل یې په خپلو جدي اقداماتو چاره وکړه. تر دې وروسته میرمن مرکل وتوانېده چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ وروستی بحران اداره کړي. هغې په داسې حال کې چې نورو خپلې دروازې وتړلې، د کډوالو په مخ یې د جرمني دروازې پرانیستلې او له دې امله کورنیو او بهرنیو انتقادونو او فشار سره هم مخامخ شوه. د ملا د غلور انګلا مرکل وویل چې دغه پناه غوښتونکي د ناخوالو قربانیان دي چې ژغورنې ته اړتیا لري او تیری کوونکي نه دي چې مخه یې څوک ونیسي. د ټایم مجلې محرر ګیبس لیکي چې کېدی شي تاسو میرمن مرکل سره موافق یاست یا مخالف، خو هغې ستونزو ته غېږ ورکړې او مشران د سختو شرایطو په ګاللو کله چې خلک یې له پیروي لاس اخلي آزمایل کیږي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد آیل له هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي، پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ګټه نه لري ځکه چې د افغانستان ګټې د پاکستان په تاوان دي او د پاکستانیانو ژمنې تل صادقانه نه وي. په یو بل پیغام کې چې د کندهار څخه زموږ اوریدونکي استولی دی، وایي چې د پنجاب د په خبره د پنجاب بې ایمانه بې عقل مزدورانو د کندهار په هوایي ډګر کې د بې ګنا ملکیانو بې رحمانه وژنه ترسره کړه چې دا کار د الله جل جلاله د دشمنانو کار دی. په یو بل پیغام کې زموږ یو اوریدونکي د ازادي راډیو او نور راډیوګانو باندې انتقاد کړی او ویلي دي چې دا راډیوګانې د اسلام د دښمنانو لخوا تمویلېږي. دغه راز دا هم اوري چې میرویس د هلمند لیکي چې د اشرف غنی سفر چې پاکستان ته لاړی غندم ځکه چې د کندهار حمله د پاکستان لومړنۍ تحفه وه. دوهمه برخه کې د یو کله زرغګونه ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه خبريږي. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول او اکثره ملکی وګړي په کلکه وغندله. تمه ده چې د افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. په امریکا کې د الوتکو د دوه افغان میخانیکانو د موندلو لپاره لا هم لټه روانه ده. د الوتکو دوه افغان میخانیکان چې د سوپر توکانو جنگي الوتکو د روزنې لپاره امریکا ته لیږل شوي وو بې درکه شوي دي. د افغانستان او د هند کرکټ د دوه د ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند په نویدا کې د شهید ویجی سنگ پتیکل سپورتي کمپلیکس څخه د کورنی میدان په توګه کار واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. بغداد ترې غواړي چې خپل عسکر د عراق له دې برخې وباسي. ایرانی خبری آژانسونو پرون ویل چې لسګونه ایرانیانو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې په تبریز ښار کې په آذربایجان کې د شیعهګانو د وژل کېدو د ادعاو په اعتراض کې د آذربایجان د کنسلګرۍ مخ ته مظاهره وکړه. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش په نامه ډلې مالي مسؤول په روسي اونیو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې وشل شوی دی. او اوس هم د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ یو کله زرغګونه ورپسې د ډرامې اډوند بحث.
یو کلی زر غاگونا
عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې نیم د خپل لور د ژوند جنجالونو دومره ورخطا کړی و چې د خلاصون لاره ترې ورکه وه. اوس راځئ واورو چې نیم او زرمنې ترمنځ پر څه لانجه جوړیږي.
دلاور لالا، دومره عمر مې تیر شو، یو ورځ دم په وړاندې ونه درېدم.
خود به نه درېږي نیمه، مشر ورور دی، لالا دی ماخر.
منم څه چې تا وویل هماسې مې وکړه، سپین او تور ښه او بد مې پکې ونه کتل.
ښه نیمه، ما ته هم په همدې کارونو ګرانې، اوس څه خبره ده؟
السلام علیکم.
وعلیکم.
وعلیکم سلام ورندارې، څنګه داسې د کوټې کونج ته کېناستې؟
لالا له خدایه کېږي او له تا کېږي، فرزانه له دې تناره نه وباسه، د ژور ژوند مې ډېر خراب شو.
ته صبر کوې که نه وښځې، زه همدا خبرې کوم، ته چېشته پکې راولېږي؟
خبره دې کوه نیمه، هغې ته چېشته پکارېږي؟
دلاور لالا، زمونږ کلیوال سعید راته وویل چې په قانون کې راغلي که جنۍ مخکې له دې چې قانوني عمر پوره وي او واده شي، دوه کاله یا د دوه کلونه زیات بند پرې راځي.
څه
رښتیا؟
هو لالا، او زه هم پښېمانه یم. نور د ملک ستار دا کار نه شم زغملی چې فرزانه لور مې کور ته نه راپرېږدي، او نه هم د زرمینې دا دومره کترې و کنایې.
نو څه به وکړې؟ ملک ستار وایي چې فرزانه مې انګور ده، او دا خبره مې د خپل کور ده.
داسې م نه ده لالا، د خلکو لوڼې خوبو نه دي راوړې، د دوی د لاسه زما په لور څه حال دی؟ لږ پاتې و چې راته مړه یا لیونۍ شي.
اوس خو مړه نه شوه که نه؟ نیمه، ته ماجبې خبرې کوې، وګونه نه چادر ته ډکلی دی او که ژبه دی اوږده شوې ده.
یو هم نه لالا، لور باندې مې ډېر سخت ظلم روان دی. هغه خو وړه ماشومه ده. ملک ستار دا حق نه لري چې فرزانه زما د کوره منې کي.
دا ظلم خو تاسې خپله وکه، هغه وخت مو سترګو څه نه لیدل.
زرمینې وراندارې، دا ښې خبرې نه کوې. ګورې
غلی شه زرمینې.
ولې غلی شم؟ زه څه دروغ وایم؟ دلاور لالا، نه یم خو د مشرۍ پاس ساته، واک یې تا ته درکه. تا زموږ په ستونو چاړه کېښوده.
هولو والا نه یمه، دا ښځلې درغلی که ګورې.
زرمینې،
د دې لپاره غلی شم چې رښتیا وایم لالا.
زه زرمینې درته وایم، بلې کوټې ته لاړه شه.
ولې ولاړه شم؟ زما لور ستاسې له لاسه در په در شوه. ولې مو هغه وړه ماشومه د پردي کور شومه کړه.
زرمینې غلی شوه، که نه اوس به دې
ته یې پرېږده نه یمه.
زما وړه ماشومه لورې د کور نوکاره کړې ده.
ولا هغوی پوه شه او کار یې. موږ د چا د کور په کارو کې څه کار لرو؟ د هېڅ کور ښځې هر وخت په پالنګونو نه یې ناستې.
کتره دا حق لري چې وریره چا ته ورکړي، خو وریره هم پتره دا حق لري چې اوښکې ور پاکې کړي.
نه غلي کېږي. څه شو؟
ما نه یمه ور ورکړې. دا دې څه وکړه نه یمه. لا حول ولا.
زمری زویا، دا د قلا مخه ته څومره ډیر غنم توی شوي.
وی هو، څومره اوبه لري د پښو لاندې کېږي.
هو خیال مسینه مې جار شم. ورشه زویا، هغه چرګان راوباسه، ښه لمر هم دی، دا غنم به هم وخوري. ته دې هم جمپر واغونده چې ساړه دي.
ښه دی زم.
الله، ته د مسافرو مل شي. گل محمد زوی به می چرته ای خدایا.
بی بی تروری، چنگا پا چرت که ناسته ای؟
وی او مایراته ای؟
او تروری، چنگا ای؟
چنگا بایی مو مایرا جانه، ام دا وسید پو نشو ما چه تتر دی زایا چنگا راغلی. دا گل محمد مسافری دل رل زور و اچه ولم.
خدای دی ملشی، چای حال نگی را وڑای؟
نه مایرا، یا خطر خبره نیما، بلش پا ورست به خبرونه که هم داد ماجر و خبری دی چه یای نیولی، یای شرلی، یا مرمر غرق شوی.
خدای دی غم ندر کبی، الله دی پور و پوبو که در توساتی.
آمین، آمین خدایا.
احمد زوی می چه وخ نمو، پزره می پلی و لاره بی. ده اولاد غم نزغم الکی گی تروری.
الله ده نور ده من دزرون خوشحال اکی، تر تو با ده اولادو نو پا غم غم جنوی.
آمین.
رختیه و مایره، خبره شم چه ده زوی لپاره ده ده سعید پلور پسیورا غلیوی، ده رختیه ده؟
و بی بی تروری، ده همه زوی می چه و غم لن شو؟ لس نور غمونه خسر را تا وکتل، چه بلوری را باندید و برابر کرد.
او دا قدیر ظالم.
پس احمد زوی می چه مغا وقت لنازانی نتوبه و بیسته، او بی ویل چه بلزای کجده را تا وکه. نو مجبورشم چه بلزای که خزه ورتا ولتاوم.
بس دا بوایو چه علامو دید ظالم لظلم و ساتی. تو از دستا دن رور لرگوره، کم بختا چه پدی کم عمر که واده کرد. په دې سن کې واده نه خدای ویلی او نه یم رسول.
په فرزانی خو مو زړونه پاخه شو. هغه وړه ماشومه ګوره چې واده یې کړه، اوس مرګانۍ پرته ده. دا چې فرزانه واده شوي، د مورې زرمینې بې له ژړا بل کار نشته. زه به د زرمینې خواته ور روانه یمه.
خخ، جار دشم، په خبره مې ونیولې. در باندې غرمه شوه، ورزه ورزه.
د خدای په امان ترورې.
په مخه د ښه، زما سلامونه پرې وایه.
په سترګو کړه کړه. ها ادې، دا دي چرګان.
بیو بیو بیو، ولې په ښارې؟ او دا زنده ولې وکه؟ څه وخت مې په چرګانو پسې لېږلی وې؟
ادې، ټول په ما دومره کارونه کوئ، بېخي ستړی شوم، لاسونه مې له یخه تک سره شول.
که دې تره همدلته وای او د خارجه وای نه وکړې، تا باندې به مې ولې دومره کارونه کول چې ته یې داسې په عذاب کړی یې.
فرزانه وا فرزانه، دا حق ولی نه کوي فرزانه. په ټولو کوټو کې مې وکتل لکه چې د تناره په خونه کې ده. هلته به مګورو پشتې ورکه شي. واده خان دلاور خان ورېرې دا سکاره به تلا کلی راوړي. سندلۍ سړه ده. ای خدا سفی زینې دومره لوړې دي. کاخه د هغه مشرن ګور مې ښه ده، په هر څه پوهېږي. کاشکې مې نه وای پرېښودلې چې د پلار کره لاړه شي. وهی دا خو سکرونې ولې مخ به تور شو. فرزانې چیکه شه؟ فرزانې دا غږ ولې نه کوې؟ لکه یا ما ته وباسه. سترګې خلاصې که فرزانې. یا الله بیا مې مخ تور شو. دا اوبه څه شوې؟ اوبه به یې په مخ وشیندم.
شریفه تروره څه خبره ده؟
خدای
پنګور دې څه شوې؟
خشب چې ته خبره شوې خاورې مې په سر شوې لکه چې سکرو نیولې.
شریفه کور کې مناره شته؟
هو هغه پخلنځی کې شته.
ته صبر زه شربت ورته جوړ کړم.
ښه ځه شه. دا خو وخته تللې. فرزانې سترګې دې خلاصې که. دا خلاصه څه شوه؟
سر مې مورې.
واخله جلکۍ جلکۍ که چې شربت خوله کې ورته واچوم. ښه شوه وشوه.
فرزانې دا شربت وڅکه چې ښه شي.
سر مې اسمان چپه کېږي. وای مور سر مې یاله سر مې.
وای مور مړې دا خو بیا لاړه بې څه شوه؟ تا نو په دې کم عمر کې له واده څه غوښتل؟
ته پرېږده دا خبرې دې نورې اوبه هم ورکه.
ګوره هغه ورځ ډاکتر ویل چې بې څه ناروغه خوله کې اوبه مه ورتویوئ، تاوان ورته کوي.
هېڅ هم پې نه کېږي. ته راکه دا ګیلاس دغسې په خوله کې ورتوی که.
بسم الله ولې لې دا اوبه یې په ستونې کې والوتې شریفې؟ زه خو وایم چې ډاکتر ته یې بوزو.
اوکی
ځان مه پټوئ، دروازه خلاصه که.
صبر وکړه دادې درغلمه. صبر پېښه ده صابره، خیریت خو دی؟
زلمینې خورې چېرته یې؟ و خورې
صابره صبر وکړه. دومره لویه پېښه نه ده شوې چې ته داسې تریب و تریخ را روانې.
دا پوښتنه به بیا زه ستا د ورور څخه وکړم. دلاور خانه خورې چېرته یې؟
د احمد پلاره دلته دې کوټې ته راشه. زرمینه خور دلته پرته ده.
لا حول ولا قوت نه ایمه په دې کار دی.
خوری دا څه در وشو؟ ولې دې ظالم پر څه ووهلې؟
صابر وروره خیمه ته مه وارخطا کېږه.
امیدا دې زرمینه کوم ځای ژوبل دی؟ په څه شی وهلې؟
خیر دی وروره.
زرمینه ته داسې که ټیکری دی چې سر دې ووېدي.
کور دې وران شه، نه یمه په دې رقم ورکولو. دا خو یې سر ورته مات کړی. هله درځئ روغتون ته لاړ شو.
خیر دی که بشي. نه شم تللی، زړه راته جګېږي.
صبره راځه چې له اوږو یې ونیسو.
راځه خورې چې بودیزم. موټر دې دروازې سره ولاړ دی دغسې.
اوی همایرا سرگو میت
زرمینه.
زرمینه
د ازادي راډیو خوږ اوریدونکو، تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې 128مه برخه واورېده. په پاتې خپرونه کې زما یوسف زدران او تخنیکي همکار عبیدالله عبید نیکې هیلې او سلامونه ومنئ. زموږ د دې اونۍ سوال د ښځو سره د تاوتریخوالي موضوع ده چې په دې اړه مو د دوشنبې په ورځ د ډرامې له خپرېدو وروسته دا موضوع له تاسو سره شریکه کړې وه او په اړه یې ستاسې ګڼ پیغامونه رارسېدلي دي. راسره اوسئ، دا پیغامونه هم خپروو او که میلمه راورسېدو د هغو سره به هم بحث پرې ولرو. ستاسو د معلوماتو لپاره یادونه پکار ده چې د ښځو د چارو وزارت یو وروستی راپور ښیي چې په افغانستان په تیره بیا په شمال کې سږ کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د کمیدو په ځای ډېر شوی دی. د ښځو چارو وزارت وروستی راپور چې چمتو شوی په 1994 کال کې دی، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15,000 قضیې ثبت کړې دي چې دغه شمېره په هیواد کې د ښځو سره د زور زیاتۍ د پیښو لوړېدل په ډاګه کوي. په همدې ډول د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون یو تازه راپور د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغان ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی بولي. وایي چې په دغه موده کې د ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې ډېرې شوې دي. په دغه راپور کې راغلي چې په یاده موده کې یوازې د دوی سره ثبت شوي قضیې ښیي چې 300 کم عمره نجونه له کورونو تښتېدلي، څه د پاسه 100 ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوي او 2,600 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظریات هم اورو. موږ ته کولی شئ 0999 203 545 او بل شمېرې 0928 225 55 ته اړیکې ونیسئ. په همدې ډول د 0906 90 01 شپېته 01 شپېته شمېرې له لارې ستاسو غږیز پیغامونه هم رارسېدلي دي. مخکې له دې چې ستاسو ژوندي تلیفونونه اورو، ستاسو غږیز پیغامونه اورو او بیا موضوع ته راځو.
اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقوق خپله معلوم دي چې هغه وګوري دغه مشکلات ټول به حل دي.
فرشته میدان ماتګونه خبرې کوم. ما ډېر په ډرامه باندې راوستلو خو بس د ښځو کسبۍ دي په افغانستان کې کېږي، د شوادۍ دي او پردیو لاسونه دي. موږ سپکې وي، موږ شرموي، موږ ډېرې په ژوند باندې تنګي یو. خو بس خدای تنګي بې صبرې دي. موږ غواړو چې زموږ داسې ورور پیدا شي چې د موږ غم وخوري.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، بالخصوص د یو کلی زرغونه ډرامې اوریدونکو ته. زما پوښتنه دا ده چې آیا کریم د خپلې میرمنې سر مات کړلو په قانون کې د دغه عمل جزا څه شی ده؟ زیبا زلان د لوګر څخه خبرې کوم.
زمونږ سره په لاین کې دي. د خور په جواب کې کچېرې میلمه راورسېدو هغه به ورته ځواب ورکړي. اما مدني قانون وایي چې کم څه کمه د تاوتریخوالي جزا 3 کاله بند دی او دا چې څارنوالۍ او محکمه پرېکړه وکړي. اوریدونکي اخلو 0909 203 545 او 0908 225 55 شمېرې ته موږ سره اړیکې نیول کېږي. نو لومړی اوریدونکي په طرف سوچ چې د کوم ځای نه اړیکې نیولې او څه ویل غواړي. مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. نوم دی وای؟ د کوم زینه؟ قندهار څخه اړیکه ده. لومړی ډیره زیاته مهرباني، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په موضوع غږیږو او راپورونه وایي چې دا ډیر شوی دی. ستاسو په اند دلیل یې څه دی او ولې داسې پیښې ډیریږي؟ ستاسو اړیکه ډیره خرابه ده، که لږ په زور وغږیږئ مهرباني به مو وي. بلی خا دا اوریدونکي غږ خراب او بل اړیکه خلو. زمونږ سره بل اوریدونکي هم په لاین کې دی چې دای څه ویل غواړي. مهرباني تاسو خپل نظر وایي، ستاسو خبرونه ده او پیغام خلکو ته څه دی؟ بلی خبرې وکي، مستقیما زمونږ سره خبرې کوي. خیر اوسې. کوم ځای نه اړیکه نیولی؟ ستاسو اړیکه هم خرابه ده، لږ په زوره خبرې وکړئ او څه ویل غواړئ مهرباني.
وام د ایلن ولایت نه اړیکه نیولې ده.
ښه، نوم دې چی دی؟
نوم یې جان محمد.
او جان محمد له هلمند نه. مهرباني، موضوع تاسو اخیستې ده او څه نظر غواړئ، څه پیغام خلکو ته؟ مهرباني.
وو موضوع مې اخیستې ده، موضوع مې اخیستې ده. په دغه اصل باندې دغه څه دوه وخت مو وی چې د غیب پر داسات تر باندې وایي.
تاسو ګرام څوک بولئ چې تاوتریخوالی کچیری ډیریږي، د چانه باید ګیله وشي، چانه باید شکایت وشي؟ سړی ملامت دی کنه، ښځې وخت ډیر غواړي. بلې، ښه، دا اوریدونکي هم خبرې نه کوي او اړیکې زموږ سره وصل ده. نور اوریدونکي هم په لاین کې دي، یو بل اوریدونکو په طرف ځو او بیا چې دا څه ویل غواړي. مهرباني. بلې.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور چاډی کوم وسلیږي، لږ زر خبرې کوي چې وخت ضایع کیږي. مهرباني، تاسو څه ویل غواړئ؟ نوم مو څه دی؟ له کوم ځینم اړیکه نیولې؟
محمد اسلام د ولایت پروان سره کې بګرام د خلاصو نه
اسحاق جان ډېر بخیر راغلی. مهرباني.
ورور زما شخصي نظر خو دا ده، کچیرې ټول مسلمانان په قرآن او په اسلام باندې عمل کړي، دغه ټول زموږ په قرآن او په اسلام کې ښځو او زنانو ته ورکړل شوي دي.
په دې اړه باندې تاسو څوک ګرام ګڼئ چې اوسه پورې چاته د اسلامي اصول لا نه دي رسېدلي، لا حقوق نه دي رسېدلي، یا که رسېدلي دي خلک پرې عمل نه کوي؟ څه فکر کوئ، دوی پرې پوه دي عمل نه کوي که نه خلک پرې پوه نه دي؟
نه، باندې خلک عمل پرې نه کوي، ځکه چې نه اوس ظالمه ده. څوک خلک خپلې درګاه خرڅوي په قیمته بیه باندې، او څوک د قرآن خبرې ته دغونه هغه نه ورکوي
حکومت زوف ده که د مشرانو زوف ده، کمزوری په چی ده؟
باید خپل ځان اصلاح کړي. حکومت بچی وي، حکومت به چا سره ورسیږي؟
همداسې ده، کورنۍ موضوع ده. ښه ده چې خپله خلک ځان اصلاح کړي، یو بل حقوق وپېژني. ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر و خیر اوسي. یو بل اوریدونکی اخلو چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه ویل غواړي، وروسته بیا خپرونې ته راځو. مهرباني، ستاسو اړیکه هم په خپرونه کې اخلو. د کوم ځای نه اړیکه نیولې، ځان مو معرفي کړئ. بلې. وعلیکم السلام. ستاسو نوم، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
ما نوم نجیب الله د پروان ولایت
باګرام. ډیر بخیر آل نجیب الله، دا اړیکم له پروان نه ده. مهرباني، د ښځو په وړاندې په تاوتریخوالي په موضوع غږیږو. دوی چې وهل ټکول کېږي، ملامت څوک دي؟ څه کول په کار دي؟ ولې دا ستونزه ډیره شوي؟
بله، دغه لامل چې دغه د ښځو تاوتریخوالی دی چې دا ښځو سره تاوتریخوالی کېږي، دغه خو مخکې ورور ویلې چې دغه د قرآن نه تطبیقول دي او د قرآن نه قانون جاري کېږي په افغانستان کې، که نه نو دا هغه ده. او مهم لامل همدا ده چې دا خلک بې سواد دي، بې علمه دي، علم نه لري، په دې کې آګاهي نه لري چې دغه د ښځې حقوق د اسلام له نگاهنه څه حقوق ده او څه حقوق دغه ښځې ته باید ورکړل شي. نو په دې باندې دغه مهم لامل چې د بې سوادي ده، او دغه زمینه مساعده کړې دغه د ښځو تاوتریخوالې ته چې اوس فحشا روان دي په افغانستان کې، دغه زمینه مساعده کړې ده. یهود و نصاره چې اوس فعلا په افغانستان باندې تسلط لري دي، او دغه قانون
یعنی مهرباني خیر اوسې. ستاسو نظر و مونږ خپور کړو. جرات صاحب هم راغلی زموږ د خپرونې د نن ورځې میلمه دی، د ده سره به هم بحث لرو، اما یوې کوچنۍ وقفه اخلو.
یو کلی زر غږونه.
جګړه
مینه
کستا مر سره خو خوینو
چې سر می بلاشي زل خپل مینه نه تیریګم.
دود او قانون خو په خلکو پسې به نه ځو. سچې راته قانون او اسلام وایي هغه به کوو.
دا هر څه او نور ډیر څه په یو کلی زرغه ګونه ډرامه کې. زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. او که غواړئ خبرې را سره وکړئ، نو د جمعې په ورځ د سهار په 8:30 بجې په ځانګړي ژوندی بحث کې ټلیفون راته وکړئ.
یو کلی زر غږونه.
او نن جمعه و جمعه دا استاسو پیغامونم خپاره کړو او ژوندۍ تلفونونه مو هم اخلو. جرات صاحب زمونږ سره د حقوقي چارو کارپو ده، په دې اړه به ورسره بحث لرو. کله یو عمل تاوتریخوالی ګڼل کېدلی شي ښاغلی جرات صاحب؟ څومره وي، تر کومې اندازې وي؟
مننه صاحب. د رئیس جمهور د تقنی فرمان په اساس چې له ولسي جرګې څخه ترتیب شوی نو د مسودې په شکل پاتې شو. بیا رئیس جمهور تقنی فرمان ورکړه، اولس عامل دي چې هغه کله چې له واقع شي هغه په خشونت باندې بدلېږي. مثلا اجباري نکاح په یو ښځه دې ته مجبورول چې مواد مخدر وسکوي او داسې نور. دغه اولس عامل دي چې کله په ښځه باندې تحمیل شي هغه د خشونت ابزار ګڼل کېږي او ښځې ته خشونت کېږي. نو بناء اولس عامل دي
د ټولو لپاره به بیا جزا هم بېلابېله وي
طبعا. مثلا ځکه جزا بېلې چې هغه جزا چې دی هغه لپاره ټاکل شوی ده د موادی مخدر لپاره. هغه بیا مثلا جنسی تیری سره فرق لري، هغه مثلا د اجباري نکاح سره فرق لري، هغه مثلا بیا په دې کې هم بیا جدا فرقونه لري. د بالغ لپاره یوه سزا ده، د نابالغ لپاره بله سزا ده. نور دغه
جرات صاحب یو خور زمونږ سره اړیکه نیولې وه د 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې له لارې. سوال یې پرېښی و چې که چیرې فزیکي شخړه رامنځته کېږي او دا ډېره قوي وي، یعنی مقابل جانب یا ښځه ضربه خوري، د دې جزا به څه وي؟ دا څېړل کېږي دا موضوع؟
بله بله بله. دوی کوای شي چې هغه محاکمې ثلاثه جوړوي، درې ګونې محکمو ته مراجعه وکړي. کله چې د دوی مدوی چې په چا باندې دا لري دا جرم ثابت شي نور حد اقل درې کاله او درې میاشتې، چې درې میاشتو څخه باید کم نه وي دته جزا ورکول کېږي. او که چیرې دغه بیا تکرار شي او خدای مکړه دا ښځه مړه شي، که چیرې تکرار شي شپږ میاشتې جزا ورکول کېږي، شپږ میاشتې. او که چیرې مړه شي امکان د دې ډېر شته چې دغه ځلکۍ د محکمو لخوا نه پیدا، دغه کوم شخص چې د ځلکۍ سره ظلم کړی دی، فزیکي شخړه یې ورسره کړې ده، پیدا باندې محکمه.
بل اوریدونکی هم اخلو. اوریدونکی نه هیروو، قادر نورزی زموږ سره د فراه ولایت نه اړیکه نیولې. مهرباني. وعلیکم السلام، خبرونه ته خیر راغلی.
ازادي راډیو کارکونکي او ټول اوریدونکي ومنئ.
وعلیکم.
موضوع خدای د شذ د خوشنات چول زیات شوی، د شذ سره زیاتې
پم دې خبرې کوو. بالکل.
او زما نظر په د شذ سره ظلم زیاتې کیږي. اکثر د شذ د خاطر کیږي، د شذ سره ظلم د شذ د خاطر کیږي، د خاصه د یو په بانه په دې رقم کیږي. او بل دا د خلکو ډېر صلاحیتونه چې ځان ته ورته سن کوم څه چې لا ته غاړه کیږي ټول مشکلات ان شاء الله او ټول شذ ته مساوي حقوق ورکړل شوی دي. سره شذ ته خپل حق ورکړل شوی دي. کثیر وجه باندې متصل بعض خلک لکه دا اجباري ودونه لکه د مهر باغه ته د ازمو سیمه کې داسې خلک شته چې د مهر پوښتنه له هم د خپل لور څه نه کوي چې د اسام مخفي کې نه مخفي نه راسته کوم دغه رقم حساب کړ. او اکثره چې ما پوښتنې هم پسې خپل د سترګو د حال سره معلومیږي دا د شذ سره ظلم د شذ لخوا دي.
مهرباني. ستاسو نظر وایي دا زمينه ورته د ښځو لخوا برابرېږي، د څومره جدي خبره ده؟
مننه. دا خپل دا موضوع د فرمان د تقنی فرمان په اساس باندې په لسم ماده کې په 25 ماده کې ولې شوی ده. کله چې یو څوک جبرن دې ترځل کیږي چې تاسو باید کوجه واده وکړي، تاسو باید چا پلان سره کو واده وکړي، او دې غیجل کی عمر کم یو خو د قانون مدني هغه یو او یو ماده ده چې دې په اساس باندې 14 کلونه 13 کلونه باسه. او کله چې دوی راځي کیږي او دوی نکاح تل کیږي نو بنا اند دې شاهد وکیل مصلح او عقد باید په حب د په حبس باندې د درې محکمو له خاص خبره باید دوی محکمه شي، دوی ته باید جزاور کول شي. او بل حق څوک چې د ځان ته جبرن نکاح کړی ده او عمر یې کم ده، هغه ته د قانون نه دره چې دو کلو څخه باید کم نه وي سزا، او دو کلو سزا ورکول کیږي او هغه په زندان کې واچول شي او دوی نکاح فسخ کیږي.
او یوازې دا موضوع نه ده، د ویوالو ټکولو موضوع هم په دې تاریخوالو کې شامل ده. د راپور په اساس هغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خپور کړی یا د ښځو چارو وزارت خپور کړی دی، مګر په دې اړه باندې دولت تل ژمنې کړې دي چې دوی هڅه کوي. ولې دولت په تیرو 14 کلونو کې په دې اړه ډېر بنسټونه کار کوي د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره؟ دا نه دي توانېدل د ټول پروژې کارونه دي ستاسو په اند باندې تاسو محکمو کې ګرځئ کنه او څه کاري ورکړی؟
نه فکر کوم د دولت دغه کارونه لا تر اوسه پورې د شعار په شکل پاتې. او هغه هڅه چې خلک له دولت څخه توقع لري چې دغه کارونه باید وکړي ښځو ته یو زمینه د ژوند برابر کړي په افغانستان کې له بده مرغه دای نه دي کړي نو بنا ان دوی اصلا داسې یو سیستماتیک رول نه لري او داسې په مخ نه ځي تر څو هغه فضا چې ښځو ته برابر کړي ښځې د ښځو څخه د تاوتریخوالي څخه له کار واخلي نو بنا له تاوتریخوالي څخه خلک کار وانخلي داسې یو زمینه نه درته برابره شوې نو اصلا دا یو پروژه ده او هغه سی بنسټیز کار چې عموما په دې باندې خلک پوه شي خلک په دې باندې عمل وکړي او ښځو ته ښځو باندې تاوتریخوالي څخه لاس واخلي نو بنا ان دې ته ژمن
ګڼ اوریدونکو دې ته اشاره کړې وه چې ښځې هم ډېر حق غواړي هغه څه نه چې باید ورکړي چې دوی ډېر څه غواړي او دا د تاوتریخوالي موضوع کېږي داسې ده
اصلا بحث په دې کې ده چې ښځه په ارث کې هم حق لري د تصرف د مال کې هم حق لري ښځه د ژوند ملګری ده طبعا باید هغې ته حق ورکړي نو بنا ان ښځې هم له بده مرغه چې سواد نه لري هغوی هم له اسلامه کې وښې که له اصولو څخه یې وښې که له خپل حقوقو څخه وښې څنګه باخبر نه دي په دې کې شک نهشته چې دوه طرفه هم په دې کې افراط و تفرید کوي بیا هم راځو یو عامه آګاهي ته ضرورت ده چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې د طرفین په وړاندې یو بل ته حق هم مکلف شي او خپل حق ترلاسه کړي
ډېره زیاته مهرباني تاسو نه وخته راورسېده لیکنه په دې اړه باید ډېر بحث شوی وای